السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي کسان د خپلو سیمو بې ځایه دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملې نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو دا څرګندنه ده چې دغه بې ځایه شوي د امنیت له ښه والي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د عدلی وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادی او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت د یکشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلی وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 13 ټولنو 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو اندېښنې دي چې د تخنیکي دلایلو ورهاخوا طالبانو په سیاسي منحوظاتو دا بنسټونه تړلي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویلي ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغه دو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القاره‌ای جام سیالۍ دي، د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د سه شنبه په ورځ د کویت، د چهار شنبه په ورځ د استرالیا او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د پنج شنبه په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یو هلیکپټر تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 18 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می اته هلیکپټر د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. د تاس دولتي خبري اجانس ویلي هلیکپټر په یو غونډي لګیدل. چارواکو ویلي هلیکپټر د ویتاز ایرو هوایي شرکت اړوند و چې له 15 کلونو راهیسې د مسافرو او ګرځندویانو په لیک بوخته و. چارواکو ویل چې د خوندیتوب د احتمالي سرغړونې په اړه تحقیقات روان دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وتنه ټپیان شوې. د کډوالو فعالان دې پیښې اندېښمن کړي.
د فرانسویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري.
بلورتا په کور دننه هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځی غالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشول چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګنی یې. ولا وعده ما غوښه وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوی.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې توران کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي د مهال 150 بهرني وګړي ورسره بندیان.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو ک د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. خو اوس راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته. شپکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوې دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مسولان وایي چې دغه نښته د شنبې په ورځ شوې چې د پاریس هغه افغانان اندېښمن کړي چې دا مهال هلته په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې کیسونه لري. رسنیو راپور ورکړی چې په دغو اخوډب کې لږ تر لږه و کسان ټپیان شوي. تفصیل لصفی الله ستانکسی اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثر د راپورونو له مخې د سیګرټو په قاچاق پلور او پیر کې کېل دي زیات ده. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کېږي. خداونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نښته او شخړو کې لکتر لګو کسان ټپیان شوي. پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپیانو له ډلې د یو حالت نازک ده. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو په راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري. دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو یو وخت چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې ودوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زله خوګوي بس سابق دی افغانانو په مقابل کې و ز باور من پدې مکه دغه سکرنه دوام ولري دا هر سبا د افغانانو لا سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخ کېلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اواز په خپل د پیښه عاملینو بلکې ټولو افغان کډوالو ته سر خوګي جوړ کړي. په خپل رسنیو کې د دې نختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. پیخی پتاڑاو شپک کسان نیول شوی او پاڑه پاتلسم پاریس که جنائی دوسیه پرانیسل شوی. دی پیخی پزایی که سڑک بندو او دی یک شمبه تر ماخا ماهم پولیسو گز می کولی. دی پیخی پا پاریس که دی زینو خی اڑخو گندون او دا اغوی دا اڑون درسنه و کلاکی نیوکی پارولی. لدی دلی دی سی جوخ پرونی لیکلی چه دی پاریس پزده که دی خلکو پوڑان دی افغان کدوال پا تاوتریخ جنو کرنو لاس پوری کرده. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیارخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرت کولاردام په پاریس کې د افغان کډوالو په دیش خړې باندې نیوکه کړې. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي ک افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لری بنوي چې د جرمني په څیر فرانسه هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي. په فرانسا کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري. جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. اتریش چارواکو ویلی غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي. د اوتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي.
و موریدل چې شپږ تنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپل منځي جګړو په خاطر نیول شوي دي. په دغو اخوډب کې چې رسنیو ته هم ویډیوګانې راوتلې دي لږ تر لږه و کسان ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان چې دوی مجرم ګڼلي په الوتکه کې کابل ته ډیپورت کړل. بل ورته د افغانستان په دننه کې هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستانه شوي بعد اقتصادي ورځ غالي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مؤسسو ملاتړ کړي. تفصیل له حدیث پردې سره.
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده، یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د ښه والي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپناه د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی یو، چې کله له پاکستان راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې، خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو، یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډیره موده کیږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند لټولو لومړنۍ اسانتیا او بے برخې پوره وړې هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو پیسې هم نه لرم چې ورې کړم.
البته پیسې هم کال نه درم کې ورش بیت.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی د ورته ستونزې یادونه کوي، خو یې هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوي خارګوټی شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي و چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستانی چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وای د افغانستان په زندانونو کې د محل د گاونډي هیوادونو د وګړو په ګډون 155 بهراني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بنديان دي. د دې ادارې سرپرست ویلي چې د دوی سره امریکایي بنديان په زندانونو کې نشته. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن یک شنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 155 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډېره یې جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل:
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک ولري، که بیا یې خپل تحقیقات پرسوله، خپل مخه او هدف یې معلوم سو، هغه په کېدای شي بیا هغه ورګانونه رسنیز کې. بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي. په دې کې شرکت معاملې، په دې کې پریبکاري، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلک شته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړی وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی ویلي و چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شویو افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اګست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند په یو خبري کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشیني ښودلې وه. میتیو میلر ویلي و چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغاني الاسلام محمود حبیبي او جورج ګل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي و چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغاني الاسلام محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلې او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاري دوام وکړي د دوه ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بیلابیلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ، خو تیر لمریز کال د کپ په نامه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د اووم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته زرګونه کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د هغو یرغمل شوو کسانو د کورنۍ غړي شامل دي چې د حماس لخوا د 13 اکتوبر میاشتې په اومه نیټه غزې ته اختطاف شول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګرې تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 800,000 کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونه له موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره یې ملاقاتونه وکړل. سو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهرهچیانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. اموس په نوم د مظاهرې یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووزي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د ارغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرایل اپوزیشن هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرایل د اپوزیشن یو مشر بینی ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیشن اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل انجونیا والکان مو په داسې حال کې چې ارغمل د مری او نتنیاهو په خپل سیاسي لوبه بوخت دی. خو وړ مورز د شپږو ارغمل شو کسانو د مړو موندلو وروسته د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ته لته په اشاره وویل څوک چې ارغمل شوي کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپل غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرایلو په برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 250 یې ارغمل کړل. د ارغمالو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوي. د حماس د برید د دې لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه همشته، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په نوی فرمان سره چې د امر بالمعروف لخوا ورمه او نه په یو جریده کې چاپ شو یو شمیر خزه اندېښمنې کړې دي. په دغه کې د پانترونو یو شمیر محصلان هم شامل دي او دوی وایي چې راتلونکي ته هیله مړاوي دي. زموږ همکار حسین احمدزی د کابل پانتون له دغه محصل سره مرکه کړې.
افغانستان کې اوس ورس پورس د خزو پوړاندې خصوصا د جنونو پوړاندې سترنج په ډیرې دودي، ځکه چې زغپلا د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس محصلومه تلور کلنې دوره مې په ډیر مشکلاتو سره تیر کړل. هم د اقتصادي مشکلات سره مخ هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلات سره مخ، خو دا دوره ډیر په مشکلاتو سره تیر کړل. او د دې لپاره چې پاینده کې په موږ یو روخانه راتلونکي ولرو، موږ زمنګ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې مخ دا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غوندې. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غږ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتورې جاب استفاده کی، چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت کې چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکي. هغه خزي چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی. یعنی هغه ښځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي، نو ستونزې ډېرې دي.
مور سره تاسو د بندیزونو مسله یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څومره سیاړ خمیرمنې غزمنې کړې دي؟
له سیهر خا خزی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډر په مشکلاتو سره خلاص کړل. په دې هله چې پاینده کې بزې یو خو وظیفه ولرم، یو خو راتلونکي به ولرم، مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفغان سره مخ شوې ما. یعنی څلور بساته چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیمي کړې هغه په کور نه دا وقن ډیره سخت ده. نو نه تنه هم دا سیس مون ټولي ټولګیوال هم دا سی ټول افغان انجونی په شوال خفغان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه.
بله، تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی، غوي څه فکر لري، غوي څه اندېښنه په دغه برخه کې لري، غوي تاسو په شان درس ویل دی، دا غوي اندېښنې سره شته دی، غوي څه تاسو سره شریکي ځکه تاسو یو بل سره اتمن ګوري غوي خپل اندېښنې شریکوي.
بله بله، هغوی هم همدغه ستونزه لري. هغوی هم په ډیرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویلی او نو اوس په کور باندې دي. هغوی په ذهني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی به خوب نه لري. هغوی د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی ته خوب راشي، ځکه چې هغوی په ژور خفګان باندې اخته شوي دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاسته راوړي، موږ باید دنده تر سره کړیو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتلی، ډېر زیات ستونزې دي.
د کابل له کمپیوټر ساينس پانځي څخه فارغ شوې محصله مریم شیرزادی و چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادې رادیو
وسم رازو دیتا چه پا افغانستان که ده رومی بانجان و فصل رسیده لیده خو بزگران وی چه بازار سور ده تفصیل پا دی راپور که ارو
بانجان رومی چه پا دو بی که دیره نو خلق سخ استفاده که پا دو بی که او پا جمی که بی بانجان رومی نی نو بیا خلق روال ریج پا دو بی که ده بانجان رومی سخ روب جوره زینی خلق وچ که او بیا چکل جمی سی بیا داغا روب سخ استفاده که
د کندهار ولایت اوسیدون کې پښتانه وا په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هواد د بیلا بیل ولایتونو ځینې اوسیدون کې وای دوی ورنه په بیلا بیل ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دوی کې د رومیانو د پریمانی او ارزانې لامل دوی ترې روب او چتنی جوړوي او همي وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي رادیو ته وویل
ځنی جون کې لبانجن رومي څخه کار اخلو پخلی پکې تیارو کتخ پکې پخاو زیاتره داسې خلک شته کله کله مونږ هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوکۍ باغونه لري پټي لري په دوبي کې طبیعي ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچ نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي په ترکاري کې مثلا شوروا شوله دغه نری وریجی چې دې کې تیرې استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ هم ورته خبره کوي
بانجان رومی چې ارزانه بیه باندې هوادوال کولای شي چې وایخلی وی پلوري نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحی نه وي نو کورنۍ کولای شي چې په کورونو کې بل خوښي صحی چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیا له اتیاو تر 90 افغانۍ وو خو اوس دا بیا 100 افغانۍ ته راکته شوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي خو د دوی په خبره د معیاري سړخونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خور کړی وو نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نشو ساتل. نو څنګه چې اصل ورسېږي هغه راټول کو بیا بازار ته کوي سو نو سپارسوی خرڅوي او بل د لارو مشکل دی او یو د لارو مشکل دی چې لارې خرابې دي، خامه سړکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کېږي نه رسېږي.
رومیان چې د ښو او قوي ویټامینونو درلودونکي ترکاري ده د دیګي خوند او رنګ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کېږي او د ځینو چتنیو او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کېږي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مده پر نشه مواد یا پر کوکنار په مستر په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، یا ته په نورو سیمو کې دا بندیز نسته. په دې باندې بنو پر موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر خدا هلمن په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کې چې د پرا په کولستان ولسوالۍ کې هم داسې د آمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هم باندې کرل کې، یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي که چیرې ورسېم بېرته هم داسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښوي. نو زموږ دا مسئولینو ته دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراه غاړه د رود پراه غاړه باندې تاریک ویني، صرف د ما دا غاړه ده که وچ یم که رود کې اوبه به یږم خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریکو باندې کار نه لري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، داولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې سبا یست زه نذیر احمد یارانۍ ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیر دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت پسې باور وکړي ډیر خلکو ارمان کړی دی. هغه کنر دی، هغه کښه دی، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوي ډیر دي، کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي خلک لري. د طالبانو د عدلیې وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي، خو طالبان تورن دي چې په یو شمېر دغه حالاتو کې سیاسي ملحوظاتو ته مخه کوي، نه تخنیکی ستونزو ته ګوري. د طالبانو دفاع ادامه وزارت وایي د ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. دغه سیالي د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي، او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یو هلیکپټر تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1,000 کسانو مړی وموندل شول چې ټول ملکیان یا ګرځندویان.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره یم. اول یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه لوی داسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي، خو لسلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI موډل د انسان د ټوخي او پرنجیلا او ارزونی وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نور ډیر مسایل هم شته، خو تر هر څه لومړی د بنې د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړی قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منع کړه، ګڼې لوبې هم منع، او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکې پارولي.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ یې بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه څه ترسره کړو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت مني کې نه مني، که د شریعت لخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم رای د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه 11 آیت کې در سره بس وکړي، که چېرته ده را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي؟
مشروع حکومت نه دی، فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربېره نورې ترهګرې ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ای ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک خوري ورکړي دی امریکایانو ته او دا خورځکه دوی ورکړي دوی پوهیږي چې حکومت قدرت مادن قاچاق سلور سلور ودونه دا ټول مدلاس ازی که موږ تاسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت ته
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یوه اونۍ کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. تیره اونۍ د نجونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼو علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر نجونو او ښځو یې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامته کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړې چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تېره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، دا پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل ده، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړوي. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړي ته ستاسي د چینل د لارې څخه ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. رای د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکړي، که چیرته د را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار کړی ده چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لا ابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې نه تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پختنه کول امرسانی ته زندگی، یعنی نه یوازې دا چې د خونځې او پرانستل امرسانی ته پاتې دي، بلکې حتی پختنه کول هم تر امرسانی پورې وزندیدل.
طالبانو د 2020 کال اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولی، لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي، او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګری ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده، یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي، په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورد بللی؟ نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غنی وړي او لوی مشهوري لوبي منکړي، په خزو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عام خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف، محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګون هم پریتون شوی، اما داسې څه پکې نه لیدل کیږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکو پاړه د نړیوال ټولنې پریکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې، وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشرې میرمن اوتونبای وه چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسېدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی، سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلک او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کیږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کیږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد د اداره یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې هرکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چا له اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
که درباره نظام اسلامی فیصله میکنید،
د انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون قانون خو نوسو ویلې وبخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلی ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو د حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ دریمه مسله چې دی د شوزو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلی دی چې د شیزه جغ اورات دی، حتی کاغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د غبی بی عائشه چې څلور زره حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې په ټولنه کې هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعین کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم عدالت خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې یو حکومت په ښکاره ډول د داعش خراسان لړل سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلې. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید دوه ډیل په یاد کړو، د دوه معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه 200 امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله اعلم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوي او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري په وویشته که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبان ډیر کلک هوډي ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور سلور ودونه، دا ټول مدلاس ازی که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ترامپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبی دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیری واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټي نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو 17 ساعت عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازم استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدارې نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچانو سره څه څه ونه کړي.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کما جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ لږ نه زیات ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوسانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
تیرونی افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو 43 خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنګي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنې کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخوانی افغان پیلوټان ملامته کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې د پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډزو وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیه ناسته نیولې وه، خو طالبانو رغلي او په زور یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډزو وشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت یې کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته یې سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وې چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات یې بولي، له هغې وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې 3 منی کاله یوې میړوخې میرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګنا ثابت کړ. اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول ساباندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي، او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه منئ چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه وادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر چابک ښکاري، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوال سروې ښودلی چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري، او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوی چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي، او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د 2 مدرجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3 مدرجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% میرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي، او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې میرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستي او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي، چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوي دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ، نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کړم چې له 100 کالو راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایا کوی نومېږي، چې حتی په دیوالونو او کندرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کلی سل کاله وړاندې د عیسویانو کلی و چې په 1922 کال د ترکیې او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شول. د یونان مسلمانان دغې کلي ته راوستل شو خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.